ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربه اسر الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم رومبه د مهم خبرونو سرټکی په بنو او شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو بدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوړل دي. د خبر پښتونخوا پولیسو په ترګره کې د مطلوب یو سل 15 کسانو لیست جاری کړی او د اوکراین چارواکي وایي د روسي د ګڼو ډرون بدونو مخه نیولې. او د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوړل شوي دي. د بنو پولیسو مشالې دوته ویلي چې د سپتمبر پر 8مه وسلوالو د بکخیلو یو ځای مشر او تاجر ملک شاول د کینټ تانې په حدودو کې په ډزو وچلې. په بکخیلو کې په یو بل پیښه کې وسلوالو پر یو بل ځای مشر او تاجولي ډزې وکړ او جوړل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر 28مه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. پرون په میرلي کې وسلوالو یو ځای تن صدیق الله په هدفي حمله کې وژل و. پولیس وایي دوی د دې پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په 15 ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر 28مه مظاهرې ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نه ورکوي خو بیلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې د غټو خلکو سره حساب وشي بیا دې له نور ولسه د بجلی پیسې واخیستل شي. دا مظاهره تر هغه وروسته پیل شوه چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. چارواکي وایي د پولیسو په مرسته به هغه کسان گرفتاروي چې یا بجلی غلا کوي او یا بلونه نه ورکوي. د خبر پښتونخوا د ترګری ضد پولیسو څانګې د ترګری په فعالیتونو تورنو یو سل 15 مطلوبو کسانو لیست خپور کړی چې یوه پکې ښځه او یو ماشوم هم دي. پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته د نغدو پیسو ورکولو وعده کړې. د سپتمبر پر 28مه په دې اړه خبري شوې خبر پاڼه کې سی ټی ډی ویلي چې په مطلوبو کسانو کې د ښځې تعلق له ډیر اسمل خان سره دی. همداراز د یو ماشوم تصویر هم خپور شوی. پر دوی 3.3 لک روپۍ انعام خودل شوی. پولیسو دا وضاحت نه دی کړی چې دغه ښځې او ماشوم څه جرم کړی او نه یې همدا ویلي چې دا نور کسان د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په لیست کې پر ټولو شاملو کسانو د ترګرۍ هدفي وژنو او قلنګونو اخیستو تورونه دي. تر ټولو ډېرې پیسې 10 میلیونه دي چې د دوو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته یې د ورکړې وعده شوی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د نفرتونو خپرولو په تور یې د ځینو ویبپاڼو او ټولنیزو رسنیو پاڼې بندول پیل کړي دي. د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل د سپتمبر پر 28مه په پېښور کې په یو خبري غونډه کې ویل چې تر اوسه یې 3500 ویب سایټونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه بند کړي دي. دغه په وینا دغه پاڼو مذهبي توپیرونو ته لمن وهله. د خلکو ترمنځ یې نفرتونه خپرول، جعلي خبرونه یې نشرول او د ریاست پر ضد یې خلک پارول. هغه واضح نه کړه چې دا کومې ویبپاڼې دي خو زیاته یې کړه چې د داسې پاڼو بندولو به دوام لري. دا براز حال کې ده چې د سپتمبر پر 28مه د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو 14 تنظیمونو په یوې شریکې خبر پاڼې کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ تر وړلو مخه دې ونیسي. فریډم نیټورک او د بی پولی خبریالانو ادارې په دې اړه خبرې کړې. خبر پاڼه کې ویلي چې د هر هیواد جمهوری بهیر لپاره د بیان ازادۍ خپلواکې رسنۍ او خبریالان ډیر اهمیت لري. مشال لډیو ته وغوښتي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رادیو تړلې او خبریالان یې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رادیو ایډیټر او دوه خبریالان خوشې کړل خو رادیو یې لا هم بند ساتلې ده. په خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د رادیو د تړلو سبب دی واضح او د خبرونو اجازه دی ورکړي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې په زور حکومت نیولې، تر هغه وروسته یې په ګڼ ولایتونو کې یو شمېر رسنۍ بندې کړي او خبریالان یې بندې کړي دي. دوی په رسنیو کې پر موسیقي او د ښځو پر لوڅ مخ ښکاره کېدو هم بندیز لګولی. او اوکراینی چارواکي وایي د روسیې له 44 ډرون الوتکو یې 44 له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر پر 28 وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. د اوکراین پوځ بیګا د روسیې ځواکونو لخوا د بمباریو، ډرون بریدونو او میزایلي حملو په اړه د هیواد په جنوبي ښارونو کې خپلو خلکو ته د لوړې کچې خبرداری خپور کړی وو. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسي ځواکونو د هوایي حملو له زیاتولو خبر دی او د چاودیدونکو موادو لیږدونکو ډرون الوتکو د ویجاړي لپاره پلان لري. او تر دې مهال مشال خبرونه کبونه مو له مشال راډي ور دلته سیز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په بنو شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونو مرګ جوب لرمسته کړي، او په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي روان د بدمنې حالات د دوی پر انتخاباتي کمپاین اثر غورځول شي.
چې د شتګر بیا منظم شو بیا رااله، نو موږ ته خو د سره د الیکشن ماحول دی راکینا.
د خبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې لزګونه سرکاري پونتونونه له مالی مسلو سره مخ دي. د دې وجوهات څه کې دي شي
او میجر پرابلم چې کریټ کړي دي هغه ګورنمنت کریټ کړي دي. دا نه ګورو چې موږ سره اویلیبل فند څومره دي، موږ نوی یونیورسيټي جوړو او زړې یونیورسيټي موږ کمپرومایز کوو.
او د بلوچستان په لورالای کې د بجلی محکمې وابډا د رویې پر ضد احتجاجي پرلت روان دي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اوریدونکو، د بنو په بکخیل او شمالي وزیرستان کې د سپتمبر په 28 او 29 وسلوالو څلور جلا جلا هدفي حمله کړي چې پکې دوه کسان وجل شوي او درې جوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي وسلوالو په بکخیل کې یو مشر او تاجر او په میرلی کې بل ځای کس وجل دي، او په بکخیل کې یو بل مشر جوبل کړي. پولیس وایي چې د غوبریدونو مقدمه د نامعلوم خلاف درج شوي. شمالي وزیرستان او جنیخیل بکخیل کې په دې وروستیو کې هدفي وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. ځایي اوسیدونکي د امن غوښتنه کوي، خو حکومت وایي د وسلوالو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل ل سیمه د مشالې ډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا د بنو بکاخیل او شمالي وزیرستان میرلي کې د سپتمبر په 28 وسلوالو دوه کسان په هدفي بریدونو کې وژلي، یو یې ژوبل کړي او برید کوونکي تښتېدلې دي. د بنو کېڼ تاڼې یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د بکاخیل یو مشر ملک شاول نور د کېڼ تاڼې په حدود کې وسلوالو په ډزو ووژلو او بریدګر وتښتېدل. شوال نور د بکاخیلو مشر او تاجر وو. دویم هدفي برید بکاخیلو کې وسلوالو بل ځایي مشر تجوالی باندې کړي چې نوموړی یې ژوبل کړی دی. په یاد ورځ میرلی کې هم وسلوالو ځایي کس صدیق الله په یو بل هدفي برید کې وژلی او برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي دي. پولیس وایي چې د بنو بکاخیلو دواړه بریدونو او شمالي وزیرستان میرلی هدفي برید مقدمه د نامعلومو ضد درج شوې. د سپتمبر په 18 هم د پولیسو مشر خانزیب خان په وینا وسلوالو میرمشاه پولیس سرتیری فرمان خان په هدفي برید کې وژلی وو. د سپتمبر په 15 هم شمالي وزیرستان په لنګځای سیمه کې وسلوالو طارق نومي کس په ډزو وژلی وو چې د پولیسو ځایي خلکو په وینا دوه کالونو وړاندې د نوموړي دوه زامن هم وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. دغه شان د سپتمبر په 14 هم میرعلي خیسور کې وسلوالو ځایي کس خاندراز عرف بوکټي په ډزو وژلی وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې هم د سپتمبر په 14 وسلوالو دوه ورونه په هدفي برید کې وژلي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې سلوي هدفي حمله شوې. چې پکې تر 15 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي، ژوبل شوي دي. د بنو پجاني خېلو بکا خېلو کې هم لسګونه مشران، ځوانان او پولیس ملیشا ځواک ځایي سرتیری په هدفي بریدونو کې ووژل شول. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې بیا شپږ سلوي هدفي حملې شوې وې چې پکې تر 15 زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتي سرتیری، سرکاري چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه، پرلتونه او جرګې شوي دي. ځایي خلکو له حکومته په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د غلطه ځایي خلک وایي چې د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو پر ضد بے توپیر عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټولواله خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته هوګاسي تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوریدونکو، د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ډیجیټل سرشمیرنې په اساس د نوو حلقه بندیانو اعلان کړی دی. د ټاکنو کمیشن ویلي چې د سپتمبر له 28مې بعد د حلقو په اړه معلومات او نقشې پر ویب سایټ موجود وي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د روانو انتخاباتو په اړه خپلې امنیتی اندیښنې څرګندې کړې دي. سیاسي ګوندونه وایي دا د ریاست د ذمہواري ده چې ټولو سیاسي ګوندونو امنیت یقیني کړي. د سپتمبر په 18مه نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو عامو انتخاباتو په اړه یو راپور هم وړاندې کړل شوی و چې پکې ویل شوی چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د نیمو نه زیات پولینګ مرکزونه حساس یا ډیر حساس دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
در روانو عامو انتخاباتو نوړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند ویان او پخواني سېنېټر زاهد خان د سپتمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د بریدونو له وجې د هغوی د ګوند سیاسي هلې ځلې د 2013 او 2018 په عامو ټاکنو کې هم متاثره شوې وې. زاهد خان زیاته کړه چې په روانو ټاکنو کې هم د انتخاباتي هلو ځلو د متاثر کېدلو اندېښنه ده.
کله موږ د الیکشن کمیشن سره ملاقات کړو نو په هغه کې اول خو موږ د نوې ورځو خبره وکړه، خو دویمه خبره سره موږ همدا وکړه چې دا زمونږ د صبح کې خود تشکرۍ په ورځ کې ده او دا د نن نه کړي خیال کړی موږ د دې ټیم نه لګې دوه کال نه لګې چې دهشتګر بیا منظم شو بیا رااله دغه د چتال واقع وګوره کنه او بیا د پاجول دا وګوره او دا پرون د کوټې کې زمونږ وکیل صاحب ارباب او غلام شهید کو او نو په 2013 کې موږ ته چې په 2013 کې موږ سره دا شي کېده نو مې چې موږ د تخت لیټر را لګلې تاسو دا جواب نه درکړې. په 2018 کې کستا څو خالي زمونږ سره دا حل وو نو موږ ته خو سره د الیکشنز ماحول دی راکینه.
عوامي نېشنل ګوند دا اندېښنې په داسې مهال څرګندې کړې دي چې د سپتمبر په 18مه نیټه د سینټ د پارلماني چارو کمیټې ته د روانو انتخاباتو د تیاریانو په اړه د الیکشن کمیشن د سیکرټري عمر حامد خان لخوا په وړاندې کړې شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې د روانو عامو انتخاباتو لپاره په صد پاسا یو نوی زرو پولینګ سټیشنو کې به صد پاسا یو کم 50,000 پولینګ سټیشنې حساسی یا ډیری حساسی وي. په دغه اړه مې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوال او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې حکومت او ادارې دي د ټاکنو نه وړاندې امنیتي صورتحال کنټرول کړي او په حساسو حالاتو دي قابو عمومي.
بنیادی طور باندې د عوامو تحفظ دا د سټیټ ذمہواری ده. پکار دي چې ریاستی ادارې یو ماحول جوړ کړي بجای د دې چې هغه خرابې هغه نه خدا د چې دا یو ماحول جوړ کړي او په دې کې ګامونه اوچت کړي چې په کومو زوینو کې ملټن دي یا په کومو زوینو کې د حالات خرابېدونکي خل دي چې دا غوی خلاف فوري اقدامونه اوچت کړي او هغه گرفتار کړي. صدا څه غونه چې دا څه کمزورې ملک یا دوی دا چن شرپسن یا دا دومره په کم تعداد کې چې کوم حالات خرابېدونکي خل دي دا نشي سموله.
د جمعیت علما اسلام فی ویان عبدالجلیل جان وایي دا د ریاست ذمہواری ده چې ټولو سیاسي ګوندونو ته امنیت یقیني کړي او ټولو ته یو رقم انتخابي میدان ورکړي.
ریاستی ادارے امن د پارا امن د بحالے د پارا کوششونه حل ځلې دیو کې چې دا خه ماحول کې الیکشن شي، غیر جانبدارانه دیو شي، منصفانه دیو شي او دا داسې ماحول دی پیدا کړی چې خلک ووټر روزي او خپل د خوخه کینډیډیټانو ته ووټ ورکړي. داسې ماحول پیدا نه کړی شي چې هغه خلکو کې خوف وي یا روي، بالخصوص زموږ د خیبر پختونخوا کم علاقو کې سرگرمیانې لږ معطل شوي دي، هغه لپاره هم کوششونه دي وشي چې دلته د خلک د ووټ لپاره روزي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د 2013 او 2013 د عامو ټاکنو نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ون سیاسي هلې ځلې متاثره شوې وې. خو دا ځل امکان دی چې د نورو سیاسي وندونو هلې ځلې هم متاثره شي، ځکه چې اوس مهال د ټي ټي پي نه علاوه د دولتي اسلامي د خراسان څنګه او ځینې نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په نظر راغلي دي.
تسلسل سره خیبر پختونخوا کې دا واقعیات روان دي. د امن او امان صورتحال بالکل اطمینان بخش نه دي، بلکې چې کله د باجوړ د یو ورکر کنونشن کې 14 وشو ناغې نه پس نه صرف په باجوړ کې بلکې پورا خیبر پختونخوا کې د دې سیاسي هلو زلو او د جلسې جلوسونو یا د میټینګ ځای نکات په والا شرط کې خلو شو چې مخکې به د ضلع انتظامی نه اجازه اخیستل کیږي او بیا به هغې هلته جلسه یا جلوس یا عرص هلې ځلې چې سرگرمیان هغه به جاری ساتي. او داسې علاقې شته دی، وزیرستان دواړه وزیرستانونه هغه او ورسره ورسره د باجوړ او مومند آباد علاقې او څو نورو علاقو ته چې دی جنوبي اضلاعو کې د دې امکانات ډېر زیات دي چې انتخابي مهمه متاثره کیږي.
حکومتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د دې تازه اندېښنو په ځواب کې سندي ویلي، خو تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي وو چې پر امن او شفاف انتخابات کول د نگران حکومتونو ذمہواری ده او دوی به په دې برخه کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د امنیت په ګډون ټول انتظامات برابروي. یاد دی وی چې د ټاکنو کمیشن د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې د انتخاباتو کول ویل دي او د نوې سرشمیرنې لاندې د قومي سملې د 268 نشستونو او د صوبایي سملېانو د 593 نشستونو لپاره نوې هدونه یا حلقه بندیان هم د سپتمبر په 28 نیټه جاری کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
له د می مخکې تاسو د غلام غوس په راپور کې واردل چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو په اړه څه اندېښنې لري. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا حکومت منلی چې په صوبه کې له څلور دېرش سرکاري پوهنتونونو څخه د شلو یې مالي حالت ښه نه دی. د پوهنتونو اتحادیو او د تعلیم لپاره کارکوونکو فعالانو پر حکومت غږ کړی چې هر کال نوي پوهنتونونه جوړوي خو په بجټ کې ورته پوره پیسې نه بیلوي. د دوی په وینا هم له دې وجې په ګڼو پوهنتونونو کې بشپړ اسانتیاوي او استادان نشته چې اثر یې پر زده کوونکو پرېوځي. خو حکومتي چارواکي وایي لوی پاک سره یې په دې اړه خبرې شوې او کوشش کوي چې د پوهنتونونو د بجټ مسله هواره کړي. تفصیل د پیښور د شبیر جان په دې راپور کې.
د گورنر هاوس پیښور لخوا مشال لیډو سره شریک کړل شوی دستاویز لمخه د صوبې څلور دېر سرکاري پوهنتونونو کې شوخه شل دا وخت د سخت مالی مشکلاتو سره مخ دي چې پکې پیښور پوهنتون، د زراعت پوهنتون، باچا خان پوهنتون چرسدا، ګومل پوهنتون، انجینیرنګ پوهنتون پیښور، بینظیر وومن یونیورسټي شرینګل او د ثوابې پوهنتون هم شامل دي. پیخور پوهنتون کی پا فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ڈاکٹر فضل ناصر مشال لیڈو تا مول چی پا صوبہ کی دا اتونا پوہنتونونا سلور درشتا اور رسیدل خود لوڑ از دکلو محکمی لخوا بجٹ پا دوزرا دولسم کال کے ہم پینزش پیتا ارب روپے ہو آوز پا دوزرا درشتم کے ہم پینزش پیتا ارب روپے کال دے
خو میجر پرابلم چی کریٹ کرے دے آغا گورنمنٹ کریٹ کرے دے دا نگورو چی مونگ سرا اویلیبل فنڈ سمر دی مونگا نوی انویسٹیانی جوڑو او زڑی انویسٹیانی مونگ کمپرو مایس کو. سیکنڈلی پروونشل گورنمنٹ جے دے خپل اینوئل بجٹ کی یونیورسٹیاں دا پار پیسے نک دی پدا گرانٹ نیڈ وتا ور کی جے کلا ماتا تنخواہ نشتے لک پنجاب او سندھ گورنمنٹ جے دی اگی ہر کال خپل بجٹ کی پیسے دی یونیورسٹیز تا او دے وقت کے پیخور یونیورسٹی تا تقریبا 1.40 ارب روپے جے دی دا ایچ ای سی ور گئی او تقریبا 2.30 ارب دا من خپل جنریٹ کو نو ریشو تو بس آلموسٹ ناغوی نا ڈبل من خپل جنریٹ کو او ٹوٹل بجٹ چھ دینو آغا سا تقریبا 4.5 ارب روپے دین دا نور ڈیفیسٹ دے.
نوڑ جاتوی چولان دے با دا صوبے ٹول کالجونا دا پیغور پوہنتون سر تڑلی وو آغا ٹول دا داخلے او امتحانون پیسے با ہم دویل رات للی اس یوازی دا پیغور کالجونا او آغا ہم صرف دا حلکان کالجونا دوی سر تڑلی دی. دا غا ڈول اس پوہنتون کی یوش میر دا بی ایس پروگرامون شروع شوی دی او آغوی لودانے جوڑاول استازان نور عملہ اغستل بیا بجلی گرانا شوی دا گیس گران شوی دے تیل گران دی نو دا ہر سے غٹ آمدن غواڑی او بل پا کروڑو روپے پینشن تا ہم زی. خو بیا دا سرکاری پوہنتونو زدکون کی وائی چی پوہنتون دا ٹول بوج پاس دکون کو دا زیاد و فیسون پا صورت کے ورچا ولی دے. دا پیخور پوہنتون دا امفل زدکون کی جناد اقبال مشال لیڑو تا وائی
یو خواہ خو تعلیم دیر زیاد گران دے پا دی صوبہ کے چا 52,000 فیس تے دا سمسٹر دا چا چی کم دینو 42,000 دے او کدا غشان تے مونگا دا ایم ایس او دا پی جی خبر اکون پائی کہ ہم 54,000 دا د ایم ایس او د پی ایچ ڈی فیس ته یو خو کومګه وګورو پرایویټ یونیورسيانو فیسونو ته وګورو او د سرکاري یونیورسيانو فیسونو ته وګورو تقریبا یا خو بالکل برابر دي او یا چې کم دي نو بازي زګونو کې د دې سرکاري یونیورسيانو فیسونه چې کم دي نو هغه د پرایویټ نم سیوا دي خو موږ چې کم دي نو کوالټي اډوكيشن هم راکې او موږ چې کم دي نو ریلیف هم راکې.
دغه ډول نظرات او پونتون پیښور هم هغه سرکاري ادارو کې شامل دي چې مالی ستونزې لري. دغه پونتون د ایم ایس هارټیکلچر زکون کې سبات وای چې د زیات فیسونو لواجی ډیر زده کوونکو داخلي هم سخت نه دی غشته او د هر اړخ نه زده کوونکو اغیزمن کیږي.
مخکې چې کوم لاست ایئر سټوډنټس وو دغه د پاره دا 29,000 او اوس 40,000 شوه دي. نو دا سه ډیر سټوډنټس وو زمون کلاس کې چې هغه اوس دې زل اډمیشن نه کوي او میډل کلاس فیملی د پاره دا ډیر ګران ای چې دوم ډیر ډیر فیس او افورد کی کور کې خو یو ماشوم نه دی یو سبق خو نه دی ټول سبق خو نه سره چې بیا زمون د ایم ایس دام شو دوم ډیر وینو بیا ډیر خلک دا سی وی چې غي نه شي افورد کوله که جاب سو کې یو خپل دا فی سپورټ کې یا خپل اډوکیشن سپورٹ کئی نو غم ڈیرا زیادہ گراند زکا چھے اٹینڈنس مست ہوئی 75% نو نسوک جاب لے ٹائم ورکولی شی بیو نخ پل کلاسز لے ورکولی شی
ولی دلوڑ از دکلو کمیشن پتی رو وقتونو کی پا دیڑا خپل دریس پل کڑی چھے اتل لسم آئینی بدلن روستا دا دا سوبی زی مواری جوڑی گی چھے فنڈو نو ورکلی ولی پا دیڑا چکل مشال لیڈو دا ٹول پوہنتونو پا صوبہ کے چانسلر گورنر حاج غلام علی دا میڈیا سیکٹری محمد امیر نا اپختل نو د دوی مشال لیډو ته ویل چې په دې بابله گورنر غلام علي د صوبې دننه شلو سرکاري پوهنتونونو د مالی ننګونو د حل کولو لپاره ژمنې کړې دي. او دې لړ کې څو ورځې وړاندې د پوهنتونونو مشرانو او د لوړو زده کړو محکمې چارواکو سره هم لیده کاته کړې وو او دوی ویل چې دې ستونزو حل کولو لپاره به کوټل ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو ته غوږیستی اوریدونکو، د خبر پختونخوا تعلیم چارواکو د سپتمبر پر 28مه وبخی د خیبر ضلع تعلیم څانګې چارواکو د سپتمبر په 28مه مشال رادیو ته ویل چې د سرحد رورل سپورت پروګرام امدادي ادارې په مرسته به په هغو سکولونو کې د بیا بحالي کارونه زر شروع کړي چې د تیر کال په سیلابونو کې متاثر شوي وو. دوی وایي چې په لومړۍ مرحله کې به شاوخوا 20 سرکاري سکولونو کې د بیا بحالي کارونه پیلیږي او دا کار به د استادانو او میندو پلرونو شورا ته حواله کیږي. د سیمه د بلدیاتی حکومت منتخبو نمائندگانو ویلی چې په کار ده په دې فندونو څار وساتل شي، په شفافه طریقه خرچ شي او معیارو کارونه پکې ترسره شي. نور تفصیل د فرحات چینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شاهد خان د سپتمبر په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو نه متاثره شو سرکاري سکولونو بیا بحالۍ لپاره به مالی مرسته د والدینو استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو په لاس لګوي.
د پی ټی سي چې کم د سکولونو کمیټي دی، هغه په تور باندې بدا کارونه کیږي. په هغه کې تقریبا په یو سکول باندې ایوریج تقریبا 12-13 لاکھ روپے دا وی پہ لگے گی. بیسک فیسیلیٹیزم کے دیش لکھ واش روم شول پکے وا د سکولن چتا چتونا خرابی چرتب کے دیوال نہ خرابی چرتب کے نور فرشونا خرابی دا مختلف قسم پروگرامونه دی پکن پی ٹی سی چکما کمیټیانی دی دا غو پترو باندې بعد اس پیسے خرچ کی گی. دا تقریبا پدری او سلور فیزونو کے ملاوی گی. اول زل چکلا تقریبا 3.5 لاکھ روپے ہر سکول تے ملاو شی بیا بیا چاغی باندې کار وشی بیا بل فیس کے بیا نور اندمر تقریبا ور کے بیا پسی داسے ور کوي نو دوی ور سرا زمونگا فیس مانیٹرنگ بموی اور سرا پی ٹی سی کمیٹی مانیٹرنگ بموی اور ایس آر ایس پی خپل ماغا مانیٹر کوي. په دې پس بیا زمونگا انشاءاللہ نور تقریبا 50-55 سکول نو پروگرام نور دے پاغه کې بیا دا دوی دا بحالی پروگرام کوي یا غوی تا بیا دا شانت سپورٹ ور کوي.
د باڈی یو ویلج کونسل چیئرمین جاوید پردی ویل چې دوی د امدادی ادارو د تعلیم محکمه دغه کار ستاینه کوي، خو په کار دا په دې فندونو باندې څار وساتل شي چې په شفافه طریقې سره خرچي.
نو په دابونه مو د اس ار اس پی ډیر شکریا مدا کوو او ګورنمنت دا اپیل کوو چې دغه فند ورسته لګ مانیټرینګ ټیم ساخ کی او په دغه سکولونو باندې باقاعده ویزیټونه کوي چې کم کنستراکشن کور په دا پیسو باندې کیږي چې یو مانیټرینګ وي، چې کم کیل کو سامان اخلي چې هغه مانیټرینګ وي، او باقاعده چې کم د پی ټی سی کمیټي جوړه شوې ده چې دغه باقاعده رجستر کتل شي چې اجلاسونه کوي او کنه کوي، کدا کمیټي یو کس روانه کړي دو او کټول د مشمونو والدین په دا باندې خبر دي.
د خیبر تعلیم محکمې چارواکي وایي چې سیلاونو نه متاثر شو د 20 سرکاري سکولونو د مالی امداد چیکونه تیار شوی او ضربه والدینو او استادانو شورا یا پیرنټس ټیچر کونسلونو ته ورکړل شي. د تعلیم محکمې افسران وایي چې په باډاو خواو شاسمو کې چې کوم سرکاري سکولونه په تیره بدمنۍ کې وسلوالو لمنځه وړي وو، دا غي په بیا بحالۍ او رغولو باندې هم کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
راپور مو واورېدو. مشال ریډیو ته غوږستی وخت شوې شپږ نیمې بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
د
د خبر پختونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې په څلورو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او درې جوبل شوي دي. د بنو پولیسو مشر ورته ویلي چې د سپتمبر پر 8مه وسلوالو د بکرخیل یو ځای مشر او تاجر ملک شاول د کینډ تانې په حدودو کې په ډزو وژلې. په بکرخیلو کې په یو بله پیښه کې وسلوالو پر یو بل ځای مشر تاجولي ډزې وکړې او جوبل یې کړ. د پولیسو په وینا د سپتمبر پر 8مه د شمالي وزیرستان په بای پاس روډ د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په لورلای یا بوري کې د بجلی محکمې د کاروایي پر ضد د خلکو مظاهره نن په 15مه ورځ هم روانه ده. د سپتمبر پر 28مه مظاهره ته د وینا پر وخت ځایي مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نه ورکوي خو بلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی د غټو خلکو سره حساب وشي. د مظاهره تر هغه وروسته پیل شوې چې د بجلی محکمې په بوري کې د بلونو نه ورکولو پر ضد د ځینو خلکو پر ضد ګامونه واخیستل. او د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکونډي ولایت کې نسیم رډیو تړلې او خبریالان یې هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو. دغه مرکز د سپتمبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې طالبانو بیګا د نسیم رډیو ایډیټر او دوه خبریالان خوشی کړل خو رادیو یې لا هم بند ساتلې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او اوکرانی چارواکي وایي د روسیې له څلور څلوېښ ډرون الوتکو یې څلور دېرش له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو د سپتمبر په 28مه وویل چې دا ایراني جوړې الوتکې دي چې بمونه ورپورې تړل شوي وو. لنډ خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو د بلوچستان په لورلای کې د بجلی محکمې و ډا د رویې پر ضد نن هم په سیمه کې احتجاجي پرلت روان دی او د سیاسي ګوندونو پر غوښتنه په بشپړ توګه کاربندیز اعلان شوی. احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې د لورلای په ګډون په ټولو صوبه کې د وابډا یا کیسکو له لورې د ولس پر ضد عملیات بند کړی شي او چې کوم کسان نیول شوي هغه دې زر تر زره خوشی کړل شي. تفصیل د ایبترین په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د څلورو سیاسي ګوندونو او د کروندګرو د اتحادیې له لوري د وابډا یا کیسکو په ضد فرنت نن 15مه ورځ هم روان وو او د سپتمبر په 28مه نیټه په لورلای کې په بشپړه توګه کاربندي سوی دي. ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو. دا ډول پر سړکانو د موټرانو چلند هم کم وو. د لورلای د سیاسي جماعتو او کروندګرو له لوري دا پرلت دغه وروسته پیل شو کله چې د وابډا له خوا په لورلای کې د بجلی د بلانو نه ادا کوونکو خلکو او کروندګرو په ضد عملیات پیل شول. په دې ترڅ کې د فرلت د برخوالو څخه په خپله وینا کې د کامی جمهوري غورځنګ صوبایي سکتر اسپند یار کاکړ وویل په کار دی چې د وابډا په ضد په ټوله صوبه کې احتجاج پیل شي.
ظلم بربریت روان دی په ټول پاکستان کې. د وابډا په خلاف د بجلی د کمی لپاره احتجاجونه نه شوي. دا احتجاجونه د ګرانۍ په خلاف شي او چې دغه
پښتونخوا ملی عوامی ګوند لورلای مشر مصطفی کمال زیاته کړه صدر اصغر خان اڅکزی هم وینا وکړه او ویل چې یو اړخ ته په ملک کې د سرمایدار خلکو په بلینونو په قرضې وار په وار معاف شوي دي. نو بل پلو ته حکومت اوس په غریب ولس پسې تا وتلې دي.
هغه چې تما ته اول په کوم ریټ راکې او بیا په کوم لار راکې
او بیا پاره کی کم زیاتو کوم نه جایز را سره کړي کتاب سي اتفاق وکړي تاسو دا ولي وخت کښ کړه په دې ولي می دا ټول کان سره یو ځای کی دا هیڅ قوت نه دی دا دې هیڅ زور نه دی دا دې ولس مخ ته دی چې بیا به دا ولس تر دا رسول زرو هم لاندې کوي او وخت وړاندې به سفر کوي
شاید تر څه چې مکله په کوټه کې ده کوټه د کمشنر حمزه شفقات سره تماس ونوي نو هغه د سپتمبر په 28 نیټه مشال لري ته وویل چې تر اوسه په کوټه کې د بجلی د بلانه نو ورکوک څخه د 50 کروڑ روپۍ څخه زیات رقم وصول کړی دی
کوسکو کے ساتھ مل کے کوئٹہ ڈویژن پولیس نے مل کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو ہے ریکوریز کر چکے ہوئے ہیں
کسکو سر یہ ہوتا ہے پولیس پر کوئٹہ کی دے بجلی دے رولا کون کو او بلان نہ جمع کون کو پزت عملیات روان سات لی دی او تر وہ سمے 50 کروڑ کی وصول کری دی او دسوں سے خزیا کسان کو زد میں فائرون کری دی تا ڈول میں ڈیرے نہ قانون کنکشن نہ ہم کٹ کری دی او کہ دے کسکو سره په ګډه په 100% اصولي کې بریالي شو نو په کوټ کې به د بجلی لوډ شیډنګ مخه ختم شي
چې هم کوټا کو کمپلیټلی ایک زیرو لوډ شیډنګ سټی بنا دی
شغل شفقات زیات کړه چې په کوټ کې د بجلی کمی نشته خو دغه په خبره چې بجلی زیات غلا کیږي کله دې په مخنیوي کې بریالي شو نو کوټ شار په مخله د لوډ شیډنګ څخه پاک وګرځي تل په لوتې د افغانستان د بجلی ته ادارې کې سکول لوري ویل سي دي چې د تیرو درو اونۍ راهیسې په کوټه د بلوچستان په نور برخه کې د بجلی د غلو او بلانو نه ورکوونکو په ضد عملیات روان ساتلې دي په کوټه کې په جاري سوې یو بیان کې زیاته شوې ده چې تر اوسه د بلانو نه جمع کوونکو څخه 543 میلیونه روپۍ وصول کړي دي او دا ډول د بجلی د غلو څخه 13 کروڑ څخه زیات رقم د جرمانې په توګه وصول کړي دي د دې سره سره د 300 کسانو په ضد اف آی آرونه هم کاټ کړي دي او یو سل چلرشت کسانې نیولې او په تاڼیو کې بندیان کړي دي
مشال دې ته وګستې چې په تاسو سره راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان په لور لای کې د وابډا د رویې پر ضد پرلت نن هم روان دي اوس راځو یو بلې موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ د فیض آباد پرلت د فیصلې زد اوریدنه کړې دغه مقدمه اوریدنه نن د سپتمبر پر 28 شو چې پکې په عدالت ته د دفاع وزارت د انټيليجنس بیورو د پیمرا انتخاباتي کمیشن له خوا ویل شو چې دوی خپل د نظر سانی درخواستونه واپس اخلي د عدالت په فیصله کې ویل شو چې د استخباراتي ادارو د ځنو کسانو خلاف د ګامونه پورته کړل شي عدالت د یو درخواست ورکوونکي درخواست اهم واپس نه کړ خو د شیخ رشید د متحده قومي موومنت او اجاز الحق درخواستونو ته یې نوټس جاری کړي چې دوی باید د اکتوبر د 28 پورې جواب جمع کړي چې دوی ولې د عدالت د فیصلې سره متفق نه دي نور تفصیل له سیمه خبريال شانواز ترګ زیرا کوي
سپریم کورٹ د فیض آباد پرلت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنۍ نیټه ځنډولی عدالت د هغه توړو فریقونه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې تر ځوابونه هم غوښتلی سپریم کورٹ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پرلت کې د ورانیو په ضد اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړو او ویلو چې په دغه پرلت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پوز د خفیه ادارې ملټری انټيليجنس او د انټيليجنس بیورو زینو تنانو د خپل اختیاراتو نه اخوازنی کارونه کړي عدالت دا هم ویلو د ټي وي چینلونو نه نظم ادارې پمرا سره هم دا سي اختیار نو چې ګنې دوی د یو چا په غک بندیز لګولې وي دا هغه وخت فیصلې زت عدالت ته اته درخواستونه ورکړې شو د سپریم کورټ نه د 24 یا څلیرش په نوم ټي وي چینل ته خبريال زاهد ګشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوی خبرو حال احوال داسې وي
او ان 5 جو ته انمه وزارت دفاع کی جانب سے اٹانی جنرل پیش ہوئے
پدې پینځو کې د وزارت دفاع لخوا اٹانی جنرال وړاندې شو د انټيليجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي د دین علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم وویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخستل غواړي د دین علاوه د نور درخواستونه چې هغه کې ام کیو هم وو دا غو خصوص نو عدالت ورته نوټس جاری کړ بل شیخ رشید به هغه په جیل کې دینو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي اجازه الحق هم درخواست ورکړو نو دا هغه وکیل مو چې دوی به بیان حلفي جمع کی او تر هغه ورستو خپل جواب عدالت کې داخل کی
افیډیویټ جمع کرائیں گے بیان حلفی اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبیق پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پر رد شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلتې د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړی وو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلی وو، ولې په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیابه شوي نو. په 25 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج یې خالي کړ. دغه کال په 25 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستی وو او یو کال پس په 22 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فیض ایزا او ورسره په جرګه کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې وه. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضي فیض ایزا په مشرۍ کې درې کسیز جرګه کړې چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګنې څوک د عدالت د فیصلې ضد هم دغه عدالت کې درخواست وکړي او وروستو د واپس اخیستو درخواست ورکړي نو دا به څنګه ګڼلی شي؟ نو مشهد ریډیو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي دغه فیصلې نه څوک اګریب وي څوک پاغي خوشاله، چې کوم خلک پاغي فیصلې نه خفي اګریب وي نه هغه اغي سر یاد اپیل حق وي چې اپیل نه اغي د نظرسانه دغه درخواست اغي کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو ندی د نظرسانه درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نیو او دا فیصله د ریویو کړی شي، چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شونه دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غږ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دفتری عملیات هم وشي. د زاهد گیشکوری په خبره چیف جسټس قاضي فیضی سره دغه قضیه د اوریدنې په وخت هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي ورته ویلي چې د دوی درخواستونه خو په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوې فیصله کې غلطیان دي، نو آیا اوس هغه غلطیانې ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولنې نیټه مقرره کړه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګستئ تاسو شانواز ترغزه راپور وړاندې کوو. سرزو یو بل موضوع ته اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د پوز د پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر جنرال فیض حمید او زنو ججانو د احتساب غوښتنه کړې. خود هغه د ګوند یو مشر او پخوانی پاکی وزیر جاوید لطیف ویلي چې د پوځي جنرالانو او ججانو د احتساب وختونه نه کوي. د برسال کې دا چې نواز شریف د اکتوبر په 28 پاکستان ته رسیدو اعلان کړی. آیا نوموړی به د پوځي اسټابلیشمنت او ججانو پر ضد خپل بیانیې پر وړاندې وړلو کې بریالی شي؟ دغه په ګوند کې په دې اړه اختلافات ولې دي؟ دا پوښتنې د شاهین بندری په دې راپور کې ځواب شوې دي.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر او پخوانی وفاقی وزیر جاوید لطیف د سپتمبر په 28 د لاهور په ماډل ټاون کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې سره د دې چې په ګوند دننه 90% خلک جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید د نواز شریف د نااهله کولو ذمہوار ګڼي، خداغي پر ضد د کوم اقدام غوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې مسلم لیگ نون وایي نواز شریف به د اکتوبر په 28 لندنه پاکستان ته راستنیږي، آیا هغه به په سیاست کې د فوزی مداخلت پر ضد خپل بیانیه پر مخ یوړل شي؟ په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک بیگا مشال لیډو ته ویل چې نواز شریف د پنجاب د کاروباري طبقې او صنعتکارانو منل شوی لیډر دی او په جرنیلانو کې هم 95% پنجابیان دي. د نوموړي په وینا دا مهال د لاهور د تخت لپاره د نوکرشاهي سرمایه‌دارو او عامو سرمایه‌دارو ترمنځ جګړه روانه ده.
د نواز شریف پارٹی چې دا د جنرالانو سره د سټرګل والا پارٹی نه ده، نو دوی بیا شهباز شریف را مخکې کی. نو شهباز شریف چې هغه د روغې جوړې خبرو کې خدا ده چې بیا خبر هي تر راشي چې یوې تیکې کې به دوه توري څنګه ځای کی. نواز شریف چې دی هغه چونکې فوج سره ټول نه زیات تجربه دی، هغه ده فوج باندې یعنی که سړی وچ پی ایچ ڈی کړی دی، نو هغه نواز شریف دی. هغه ډېر ښه په پوهېدی چې دی څه شی دی او څنګه دی، نو هغه ورسره ما یقین نه دی چې نواز شریف دی سره جوړې دی چې یا به جنرال دی نواز شریف خبره مني. نواز شریف خو دې خبره نه مني، هغه دا معلومه شوې ده ځکه چې هغه ورته وایي چې آئین کې دا لیکلی دی او سیول اقتدار په تاسو باندې، هغې جنرال خو پخلی وایي مګر کله هغې مني، هغې خو آئین مین نه دی بنا.
نواز شریف د ستمبر په 13 مال لندن څخه د ویډیو لینک د لارې د ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې هغه اولس له لوډ شیډنګ نه خلاص کړي وو، خو سلورو ججانو کور ته ولېږه. نوموړي زیاته کړه چې د فوز او ایس ای پخوانی مشران د هغه له اقتداره په لری کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو یو بل شنون کې حسن خان وایي چې نن سبا په پاکستان کې عام نظر دا دی چې فوزی اسټابلیشمنت غواړي چې را روان حکومت د نواز شریف یا مسلم لیگ نن راشي، خو د نواز شریف وروستیو سرګندونو د ګوند مشران بے قراره کړی دي. د حسن خان په خبره د ګوند مشران نه غواړي چې پر روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د ناکامۍ سره مخ شي.
نور سیاسی جماعتونو هم په تنقید وکړه، لکه چیرې لکه دا بیا هغه وینټک کې سیاست یا هغه موږ چې وایو کنه چې دا بدلې هغه سیاست میا صاحب نه پریدي، او دې بیا غواړي چیرې دې را پځې د دې چې مخکې لاړ شي او فارورډ لوکینګ وکړي، ملک مخکې بوزي، قوم مخکې بوزي. دې اوس بیا هم هغه زړه خبره کوي چې زړه شي مونږ د پلانې له بدل اخلم، پلانې له بدل اخلم. د دې سره ما په خیال میا صاحب باندې ډول پرېشر راغی، یو بدن د پارټي د پارټي د بهر خلکو ته وویل چېرې دې بیا هغه انتقامي سیاست کې. نو دا وجه و بل دا چې دوی غواړي چې د اسټابلیشمنت سره زموږ تعلق ښه پاتې شي.
د پخوانیو جرنیلانو او ججانو د احتساب په مسله د جاوید لطیف نرم دریز د نواز شریف د دریز څخه یوې جلا لارې ته اشاره کوي. د مسلم لیگ نون یو بل مشر هورم دستگیر د سپتمبر په 26مه یو شخصي ټلویزیون چینل ته په مرکه کې وویل چې حکومت د فوز یو بل پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د اساسي قانون د 6مې ماده لاندې محاکمه کړی وو، خو وروستو چې څه وشول د ټولو په وړاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې باید دا هر څه تکرار نشي. د سیاسي چارو یو شنون کې یو خبریال شایق حسین په دغه اړه وایي چې سیاسي ګوندونه کله په اپوزیشن کې وي نو د جرنیلانو د احتساب خبره کوي، خو چې کله حکومت تراشي نو هر څه په خپل ځای پاتې شي.
دو وخت هغه چې کوم مین حریف دی هغه جیل کې ناست دی، دوی چې خپل کم کار کړی وو چې هغه حکومت لاړو او بیا دوی چې دی په وخت الیکشن نه وکړو، چې هغه ټایم الیکشن شوی نو عمران خان دی پر دا ناممکن وو بیا اقتدار کې راتلل، نو دوی هغه ټرین مس کړو. بل خبره دا ده چې میا صاحب هلته څلور کار تیر کړل، دلته خلک کمپیریزن هم آلریډي ډرا کوي. یو جا ټایم چې کوم هغه اگین حریف دی او ډېر غټ پولیټیکل طاقت په طور باندې مخته راغلی دی، یعنی خان صاحب پاکستان کې روایتی طور باندې اینٹی اسٹیبلشمنٹ چې کوم بیانې د سیاست کې چلیږي خاص کر دې الیکشن ورځو کې.
د یادونه وړ ده چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض حمید په ګډون د سپریم کورټ د ججانو اسف کوسا او ثاقب نثار د احتساب خبرې د هغه کشر رور شاباش شریف دې ته وهساو چې لندن د رستنېدو په 48 ساعته دننه بیرته لندن ته ولاړ شي او د هغه سره د فوز پر ضد د دریس په نرمولو خبرې وکړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږیسته له دمه مخکې تاسو د شاهین منیری نه راپور واورید چې د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران څه قسمه بیانیه لري او دغه راز د دې اثرات څه کې دی شولې دوی مختلفې بیانیه خپلې کړې دي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان په گوادر کې د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي چې حکومت ورسره د دوی غوښتنو د پوره کولو لپاره کړي وادي نه دي پوره کړي. هغه مشال ډو ته ویل چې د غوښتنې پوره کولو لپاره یې د وسلې راخستو په اړه د رسنیو راپورونو حقیقت نه لري. البته هغه زیاته کړه چې په سوله ییز ډول به د خپل حق لپاره مظاهره کوي. حق دو تحریک له څه د پاسه دو کلونو راهیسې په گوادر کې د لویو کشتو د ماهي نیولو مخنیوي، د ایران سره د سوداګرۍ اسانولو، د پوځي چک پوسټونو کمولو او لادرکه خلکو عدالت ته وړاندې کولو غوښتنې کړې دي. د بلوچستان حکومت وایي دا غوښتنې مني خو د مسایلو په حل کې به وخت لګي. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان په سایلی خار گوادر کې د حق دو یا حق راکړې تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن وایي که حکومت یې غوښتنې سر تر سره پوره نه کړي نو یو واري بیا به پرلت پیل کړي. نوموړي د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو تویل چې له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له حکومته د غټو ټرالرانو په ذریعه د کبانو ښکار بندولو، بتخورې امنیتي پوستو بندولو، د نشه یي توکو پر ضد د اقداماتو، له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو تر څنګ په خپلو سیمو کې د تعلیم، اوبو، بجلی او نورو ضروري سهولیاتو غوښتنه کوي، خو د شمنو باوجود یې حکومت دا غوښتنې نه دي منلې.
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نااهلی ده، ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. له پاکستان سره اټم بم شته خو له دې کسانو سره نشي جنګېدی. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د سپتمبر پر شپږشتمه په ځینو ورځپاڼو کې د مولانا هدایت الرحمن له خولې لیکل شوی وو چې که د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو وسلواله مبارزه به پیل کړي. خو نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ده خبرو ته غلطه بڼه ورکړل شوې ده.
میڈیا دا خبره سمه نه دراخسته. ما دا ویلی وو چې دا ټرالر مافیا وسلوال او ډاکوان دي او زمونږ په سمندر قبضه کړی ده. نو که حکومت د دوی خلاف په کاروایی کې ناکامه وي نو مونږ یې هم پر ضد وسلواله مبارزه کولی شو او د دې لپاره به له حکومته وسله غواړو. مونږ د خپل دفاع حق لرو. په دې ټرالر مافیا کې د کراچۍ ځینې کسان او ځینې ریټایرډ پوځیان او تاجران شامل دي. ورسره شاوخوا 3000 ټرالری دي. نو دا خو با سره خلک دي زکه څوک من کول نشي.
مولانا هدایت الرحمن او دغه دوه نور ملګری د روان کال د جنوري په 14مه پولیسو نیولې وو. په هغه د حق دو تحریک پر مهال د پولیسو مظاهره چانو ترمنس پنخته کې د یو پولیس والا د وشنی تور پورې شو چې نو موړی رد کړي وو. رستو د مولانا هدایت الرحمن او د حق دو تحریک د نور نیول شو کسانو د خوشي کول لپاره سور وسه احتجاجي ناشته هم شوي وو. خبریال شہزادہ ذوالفقار وای چې د حق دو تحریک غوښتنې نه پوره کېدل د پښتنه راپورته کوي چې د پاکستان حکومت د بتا اغستونکو او په غیر قانوني توګه د کبانو نیولو په مقابله کې ولی کمزورې دي. هغه زیاته کړه چې د حق دو تحریک غوښتنې جایز دي او دا خبر ورسره حکومت منلې هم ده، نو باید اوس یې حکومت غوښتنو ته پام وکړي.
څوک دا ویلی سي چې الیګل ٹرالنګ دی اوسې illegal fishing osi border bande che dai trade solitan am sare ta nahi obo masle hal nasi no to akhir ta shayan che dai am wadi no implementation wali na kiji date lois sawal di hukumat da para administration da para aur kam khalk che guarantor pakshe da sawi di aboi da para date lois da sawal di wal na kiji aya fishing aur trolling mafia che dai doni strong di چیاګه د سند ٹرولرز مافیا چې دی هغه ډېری سترونګ دي چې هغه په بلوچستان کې راځي زبردستي راځي دلته دا دغه کوي او زبردستي دا دغه کوي ګرځي شه نوړي. نو نقصان دا دی نه ډېر لوی خدا دی چې تاسو یو هغه سړی چې ډېر مطلب د ډېر پر امن احتجاج دی نو هغه احتجاجونه چې دی بیا ته مجبور کوي چې هغه ولک.
بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران سیر جان محمد اچکزی مشال ریډیو تول چې د حق دو تحریک غوښتنې تر ډیره منل شوې دي خو یواسې د ټرالرو په ذریعه د کبانو نیولو مسأله لا پر ځای پاتې ده.
کوم چې تاسو ویل چې د حق دو تحریک مطالبات دا ټول موږ منلې دي. پاکي تجارت او د ګاونډي هېواد ایران سره پاکي دا ځایستن دی د وستن دی د بجلیستن دی موږ پر ټول باندې کافي پیشرفت کړی یا پرمختګ کړی دي. د ټرالینګ یا د معیارونو نیولو مسله په خپل ځای شته. هغه یو چیلنج دی. موږ ان شاء الله دا مسله ژر حل کوو او د دې لپاره موږ مختلفو ټولو حکومتي څانګو سره ټول خبرې وسوي. دا تاسو پته ده چې د بلوچستان ایالت مشر وزیر و پرند خلی او و هغه د ټول خلک سره وکټلې وکي نو دا مسله زموږ په پام کې ده او ان شاء الله دا به ډېر حل شي.
د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپل غوښتنو په حق کې د 2023 کال په دسمبر کې او بیا د 2023 کال په جنوري کې هم مظاهره کړې وي او پر لټیه وهلې وو. د تحریک د مشرانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات هم شوي وو او حکومتي چارواکو پر لټوالو سره یو 19 نکاتي تړون هم لاسلیک کړی وو چې ورسره پر لټ پایتا رسیدلی وو. خو د تحریک مشران وایي چې حکومت تر اوسه خپلې ژمنې پوره نه کړې.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د مه مخه تاسو د انیس اجمل راپور واورید چې د حق دو تحریک د وختونو په اړه وسره زو بلی موضوع ته په پاکستان کې په مشمانو کې د سترګو ناروغي اشوب چشم د زیاتېدو له امله د پنجاب حکومت په ټولو صوبه کې د څلور ورځو پورې د خونځو د تړلو پریکړه کړې. د پنجاب حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې مشمانو کې د سترګو ناروغي د خوریدو له امله په ټولو صوبه کې سرکاري او شخصي سکولونه د سپتمبر 28 نه تر 2 اکتوبر پورې بند بوي. حکومت د هرې ضلع د کړو د څنګه چارواکو ته لارښوونه کړې چې امر دی عملی کړي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پنجاب حکومت په ماشومانو کې د سترګو د خارښ بیماری یعنی اشوبه چشم د زیاتېدو په وجه څلور ورځو پورې د سکولونو بندولو فیصله کړې ده. د حکومت لخوا په جاري شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په صوبه کې به ټول سکولونه د 28 ستمبر نه تر لومړي اکتوبر پورې بند ساتل کیږي او په 2 اکتوبر به بیرته خلاصيږي. د سکولونو د خلاصېدو نه پس په هم احتیاطي تدابیر په پام کې نیول کیږي چې د سترګو د بیماری د نور خورېدو مخه ونیول شي. د سکولونو د بندولو په اړه د پنجاب د صحت نگران وزیر جمال ناصر چې په خپل هم یو ډاکټر او د پیتالوجي اسپیشلسټ په یو ویډیو پیغام کې اویل
چیف منسٹر نے ایک اہم اعلان کیا ہے کہ جو اسکولوں کے بچے ہیں ان کو
وزیر اعلی یو اہم اعلان کرے چې اسکول مشمانو ته رخصت ورکول کیږي. د دې وجہ دا چې دغه بیماری علامات په 2-3 ورځو کې ظاهريږي. د سکولونو د بند ساتلو ګټه بدای چې په کورونو مشمان په کورونو کې دننه وي او د بیماری د خوریدو موده به 13 شي. دویم کار موږ دا کړی چې هیلپ لاین موږ جوړ کړی دی. کچا ته د دې بیماری په اړه سم معلومات پکې نو په دې هیلپ لاین یو 033 باندې تر لاسه کولی شي.
1033 کسی کو کوئی معلومات دینی ہو تو وہ اس ہیلپ لائن سے ہمارے لے سکتا ہے.
د پندای د چیف ایجوکیشن افسر نذیر بلوچ تا وینا تر مخه پسلو کې د شلو نه تر 15 پر د سکول مشمان د دین روغې ښکار دی. دوول چې سکولونه خلاص هم به کومور پلار ته پکار چې په دې بیماری اخته مشمان سکول ته ونه لګي. د سکولونو د بندولو د فیصلې په اړه د اسلام آباد په شفا انټرنیشنل هسپتال کې کارکونکو ډاکټر نصر خان مومند مشال ډوته ویل
اسکول نه دی چټه دغه د یو طریقه دا کړي چې جوړیر افیکټیو نه خو دومره وو کی چې دا شری زیات سپیډ سره روان دی ډیر رف نو کړه لګا وقفه پکې وو کی دوی نه کې دی شي چې صحه د پوری کنټرول کړي. وزیر اعلی دا بیان مود نگران وزیر اعلی دا پنجاب چې زمون هدف تاره چې سره ورځې چټي وو شي سره ورځې نه پس چې کله اسکول نه کولاویږي نو موږ دومره تیاری کړي چې بیا دا کوم ماشومان ته چې دا بیماری هغه په د سکول په گیټ باندې استاد معاینه کی او آغازینه واپس رخصت کی.
په اسلام آباد کې سرکاري سکولونه خلاص دي او افسران وایي چې د ناروغۍ لا د وبا شکل نه دی اختیار کړي. خو ځینې شخصي سکولونه په خپل مشمانو ته رخصت ورکولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د نیوز ورځپاڼې هیلث رپورټر محمد قاسم په دې باره کې د یو پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
بہت سنسبل ڈیسیژن ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وائرل انفیکشن ہے جو پنک آئی کنجنکٹیوا
دا ڈرخه فیصله ده. دا وائرل انفیکشن د چ پنک آئی یا اشوبه چشم ورته وای مشومان ل پرواوی او زکه د بیماری په دوی کې زر خوريږي. دا وائرل انفیکشن په خپل دومره خطرناک نه وي خو کدی چرته د سترګې پر دم متاثر کړي نو ډیر خطرناک شي او بیا پر غدو کې لشپګ میشتو تر یو کال پورې وخت لګي بلکې کله کله تر دې هم زیات وخت ونی شي.
یو سال لگ سکتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹائم بعض اوقات لگ جاتا ہے.
د کرونا وبا نه پس د دویم ځل چې په پاکستان کې د ناروغۍ په وجه سکولونو ته رخصت ورکول کیږي. په دې اړه د اسلام آباد ډیسټریکټ هیلت افسر ډاکټر محمد زعیم زیاد مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
یہ ایک سے دوسرے کو ہاتھ ملانے سے سرفیسز پہ ٹچ کرنے سے یا وہ فلوئڈز جو
دانا روگی تو یو پر سر دلاس لگولو دستر کو نمیدون کی اوبلمس کولو دانا روگ تولیا یا بلخت استعمال ولو سر بلکست ہم لگے دیشی تسلور روز پر دسکون نو بندولو لویا وجہ ہم دارا چھ مشومان دو یو بلن لرے وساتل شی ادب بیماری دا خوردو مخا ونی ول شی
تاکہ اس کا سپریڈ جو ہے وہ بہت حد تک کنٹین کیا جا سکے.
د صحت ماهران وایي چې د اشوبه چشم علامات د سترګو سره کېدل د سترګو خارښ کول او د سترګو نه اوبه بهېدل دي. دوی وایي چې د انفیکشن دوايي نشته خو بیا بیا لاس او سترګو وینځلو سره دا ناروغي په خپله د شپږو نه تر اتو ورځو پورې ختمیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.